پرکر او وی ویل ما ویل چې هغه ستا غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل پوه شوم چې څه دی ویل. د هغه په سترګو کې شرم شته، حیاناک سړی دی، کنه نو مخامخ به یې راته ویلي و چې دا عیبونه لرم. خو او نه، نام په عربي کې د هو اولاد نه په معنا راځي. هسه وایي چې مجنون ته چا وویل کومه کلمه دې ډېره خوښیږي، د ځواب ورکړ لا. پوښتون کې ورته وویل نور خلک خو نام خوښوي او ته ولې د لا والیې؟ مجنون ورته وویل کله چې مې لیلا ته وویل چې درباندې ګران یم نو هغې ځواب راکړ لا. نو لا ځکه راباندې ښه لګیږي چې د هغې له خولې راوتې ده. د ښکلا مین بشر حافی وایي چې په بغداد کې مې یو سړی ولید چې زر دورې ووهل شو، خو آه یې له خولې ونه ووت او بیا زندان ته واستول شو. ما ورنه پوښتنه وکړه یو څه زارۍ به دې کړې وي چې جزا دې کمه شوې وای. ده راته کړه معشوق مې ولاړ و او زه د هغه په ننداره کې داسې ډوبوم چې درو ته مې پام هم نه و. ما ورته وویل که هغه ازلي معشوق ووینې څه حال به دې وي. د هغه له خولې یوه چیغه ووته او ځان یې تر دې خبرې قربان کړ.
په شلمه پیړۍ کې د اجتماعي علومو او ادبیاتو په څیړلو کې یوه طریقه چې سټرکچرالیزم ورته وایي ډېره وغوړېده. د دې طریقې د پلویانو په نظر په ژبه، ادبي آثارو، دودونو، اساطیرو او د اجتماعي ژوند په نورو موضوعاتو کې تر ظاهري تیتو پراکوالي لاندې یو سیستم او یو شمېر جوړښتونه او چوکاټونه شته چې د هغو کشفول او پیژندل لازم دي. د سټرکچرالیزم د طریقې په اساس اول د یو ادبي اثر اصلي اجزا پیژندل کیږي، بیا د هغو ترمنځ ارتباط مومو او بالاخره له دې ټول ارتباطي نظام څخه د اثر اصلي معنا او جوهر ته رسیږو. د اجتماعي علومو متخصص ډاکټر نظام الدین کټوازی د سټرکچرالیزم د مفهوم د دې طریقې د تاریخچه او د ادب او ساتیرو په پیژندنه کې د سټرکچرالیزم د نقش په باره کې توضیحات راکړي.
سټرکچرالیزم په ادب کې، نه یوازې په ادب کې بلکې په زیاتو بشري علومو کې اوس د یو میتود په حیث باندې کارول کیږي. دا په حقیقت کې یو فکری جنبش دی، یو میتود ده او د هغې تیوریکي اساسات یا بنسټونه داسې دي چې دوی فکر کوي چې هر انساني فعالیت د فعالیت اجزاوي په حقیقت کې یو د بل سره یوه سیستماتیکه اړیکه لري او د فعالیتونو او د موږ د ورځنیو دندو تر شا داسې مجرد او بنسټیز قواعد شته دی چې هغه دا ټول فعالیتونه رهبري کوي، تنظیموي او قوته یو شکل ورکوي. دغه میتود هر انساني پدیده د مثال په ډول باندې کلتور یا ادب په مجرد ډول باندې او په انفرادي ډول نه مطالعه کوي، بلکې د یو چوکاټ او د یو سیستم په دننه کې او دا کوشش دا وي چې هغه اړیکې چې د دې سیستم د اجزاو په منځ کې شته دي او هغه میکانیزمونه چې دا اجزاوې فعاله کوي دغه میکانیزمونه وپیژني.
ډاکټر صاحب کټوازه، علم له بنیاده، له اصله، له 2000 کاله پخوا هم له سیستم سره یو ډول رابطه لري. یعنی معرفت سیستماتیکي تیتو پراک نه وي، بلکې په یو سیستم کې مطالعه کیږي، په یو رابطه کې مطالعه کیږي. دغه سیستم چې په علم کې همیشه د مجرد پامي او سیستم او سټرکچر ته چې په سټرکچرالیزم کې په کومه سترګه کتل کیږي، د دوی به فرق څه ده؟
زه فکر کوم چې د سټرکچرالیزم له نظره سیستم په دې کې فرق شاید د بارز وي چې هغه د اجزاو په منځ کې هغه خپل منځي روابط او بیا د دې روابط په خپل د وکول سره ډېر ارزښت ورکوي او سټرکچرالیزم په حقیقت کې مجموعه ته کل ته د اعضاو په نسبت زیات ارزښت ورکوي. دا به موږ وګورو وروسته
په مثالونو کې به وروسته
واضح شي. او بل دا خبره چې اجزاوې د یو سیستم د سټرکچرالیزم له نظره په حقیقت کې د دوی ارزښت او موجودیت یوازې د دې سیستم په دننه کې ثابتېدای شي او معلومېدلی شي، معنا پیدا کوي. دغه ټول په د مثالونو په ذریعه خصوصا په ژبه کې شاید چې ښه توضیح کړی
شي. خو که تاریخي ته وګورو شاید لا ډېره رڼا پرې واچول شي. سټرکچرالیزم خو داسې یو نظریه ده چې د نولسمې پېړۍ په نظریو کې په میتودونو کې نه پیدا کوو. له کومه وخته دقیقا پیل شوې لاره ده؟
سټرکچرالیزم د یو میتود په اساس باندې د تیرې پېړۍ یعنې د شلمې پېړۍ په شپږمه او په اومه لسیزه کې دا ډېر زیات پراختیا پیدا کړه. خو د دې میتود نه مخکې هم ځینې داسې فکري مکتبونه خصوصا په ادبیاتو کې او په ژبپوهنه کې منځته راغلي دي چې سټرکچرالیزم په هغو باندې ډېر زیات تکیه کړې ده او هغه د دوی لپاره د یو بنیاد او د یو بنسټ حیثیت یې درلوده. له دې جملې څخه د فورمالیزم په نوم باندې یو ادبي مکتب چې د شلمې پېړۍ په شروع کې په روسیه کې رامنځته شو او بیا وروسته تقریبا په همدغه وخت کې د سی وی سی ژپو د سوسور لخوا چې کومې نوې څلونې په ژپوهنه کې وشولې، نو دا د سټرکچرالیزم لپاره د پراختیا او د دغه مکتب د اعتبار لپاره ډېر زیاتې مفیدې ثابتې شولې.
ډاکټر صاحب کټوازه، فورمالیزم خو همدا د جوړښتونو خبره چې تاسو وکړه چې په هر شي کې یو قسم قالبونه دي، جوړښتونه دي د اجزا او ترمنځ چې هغه ژانرونو ته شکل ورکوي او ادبیاتو ته شکل ورکوي. مثلا که د فورمالیزم په حساب باندې که د ملي هندارې نکلونو ته وګورو، دوی وایي هر نکل په ظاهره یو بیل نکل دی، لیکن د دوی جوړښتونه په باطن کې مشترکات لري او لغو مشترکاتو نه د دوی بڼه جوړیږي، د دوی هویت رامنځته کیږي. مثلا د ملي هنداري یا د مش ولسی نکلونو کې ممکن یو خان و زامن ولري، فرضاً داسې نه کیږي چې دولس زامن ولري، داسې نه کیږي چې دیارلس ولري. فرضاً د خان ماینه، د خان میرمن که اولاد نه لري، نو یو ملنګ به راځي، یو مڼه به ورکوي، د مئی به بیا به صاحب د اولاد کیږي. که یو څوک پاچا کیږي نو ممکن یو باس په ده باندې کینی. یو اتل که عاشق کیږي نو خامخا به بیلتون هم تجربه کوي، د اقتصاد بل رقم نه جوړیږي. بیا به خامخا په هغه کلي کې دته جنجال جوړیږي، ممکن یو سفر به هم کوي. دغه د نکلونو په منځ کې دوی وایي چې یو داسې اجزاو ته موږ رسیږو چې دا په دې ټولو نکلونو کې، د نکلونو په کرکترونو کې، د نکلونو په پیښو کې، د نکلونو په حوادثو کې مشترک دي. او دوی دې ته د دې نکلونو جوړښت وایي. آیا سټرکچرالیزم همدغه خبره کوي؟
په حقیقت کې خو له کوم شی چې تاسو بیان کړی، دا د سټرکچرالیزم یو له اساساتو څخه ده، خو دا په یو بله سطح باندې په سټرکچرالیزم کې مطرح کیږي، یعنې په معنایزه سطح باندې. کله چې موږ په کیسو کې دې تراسو چې په داستان کې یا په یو نقل کې حوادث څنګه بیان شوی دی او څنګه یو د بل سره پیوند خوړلی ده، او دا په معنایزه سطح باندې بیا لکه تاسو چې وویلې چې د حوادثو په منځ کې یا تضاد موجود وي او یا داسې چې یو ورتهوالی ورته پکې موجود وي، نو هغه سره تړي او په دې ترتیب سره هغه نقل ته یو شکل ورکوي. خو د دې شاته هغه تصور پروت دی چې هغه په حقیقت کې د نقلونو څخه بهر دا د انسان د ذهن سره تعلق لري او د اجتماعي حدود، دستور او نورو هغو شرایطو سره چې کیسه په هغه کې لیکل کیږي. لیکن مخکې له دې چې دې سطح د تحلیل ته راشو، زه فکر کوم چې د فورمالیزم په مکتب کې لومړۍ خبره دا وه چې هغه د ادبي اثر یو پل جوړښت په دې ډول ګوري چې دا څنګه له نورو متنونو څخه، له غیر ادبي متنونو څخه څنګه جلا کیږي، او په دې اثارو کې کوم داسې ادبي صنایع یا داسې وسایل په کارول کیږي چې هغه د ادبي لیکنې ته یو خاص شکل ورکوي.
ډاکټر صاحب کټوازه، د تاسو څه وایست دا هم د فورمالیزم بنیاد دی؟ دوی اوس محتوا ته د ادبي اثر اهمیت نه ورکوي،
شکل
ته ورکوي. وایي هغه سبک کوم دی چې دغه اثر ادبي کوي و غینه کوي، دا مهمه نه ده چې څه خبره کړې ده. کله چې په روسیه کې بلشویکو قدرت ونیو، د دې فورمالیزم سره جنجال هم پم دیو. مارکسیستي ادبي نظریه محتوا ته اهمیت ورکاو، خو دوی په شکل کې غرقل. سترکچرالیزم هم دغه شی تاییدوي؟
تر یوه حده پورې دا شی تاییدوي، ځکه چې د فورمالیزم د سترکچرالیزم دپاره یو بنیاد جوړ کړی و، لیکن وروسته به بیا موږ راسو چې هغه په ځینو تفاوتونو په کې شته. خو د فورمالیزم له نظره چې کوم شی ډېر ارزښناک ده په ادبي متنونو کې چې هغه ادبي خصلت ورکوي، هغه ته هغه دا ده چې دوی وایي چې داسې ادبي صنایع په دې متنونو کې مخې ته راځي چې هغه د متن موږ ته داسې ویسوي چې ویا موږ دا هیڅ وخت پخوا نه وي اورېدلی او نه مو لیدلی وي، هغه موږ ته نابلده شي، ناشنا کې هغه متن، هغه کلمې او هغه جوړښتونه چې دوی په ادب کې استعمالیږي، خصوصا سمبولونه یا مثلا تصویرونه چې موږ یې په عادي ژبو کې نه استعمالوو، د دوی ټول هدف دا ده چې هغه برداشت چې موږ یې په عادي ډول له نورو متنونو څخه کوو دې ته دا تغییر وکړي او ادب ته موږ په یو بله سترګه وګورو. ادب زموږ لپاره ډېر دلچسپي وړ وګرځي او هغه سره مینه او تلوسه پیدا.
ډاکټر صاحب کټوازی، دوی وایي اصطلاح لري فورمالستان، وایي ډیفیملرایزیشن،
ناشناکول.
اجازه اوریدونکو ته یو مثال ورکم، نه پیژم دا مثال به دقیق کنه. فرضاً که زه وایم نن مې یوه بده خبره واورېده، دا هغه کلمه ده چې په عادي ژبه کې په غیر ادبي ژبه کې هم استعمالوو، نو بنان ماهیت ادبي نه ده که د فورمالیزم له نظره ورته وګورو. خو که ووایم نن مې یوه توره خبره واورېده، توره خبره موږ نه وایو، دا ناشنا خبره ده، د بدې په ځای باندې. خو ذهنم دې ته ځي چې یو نامناسبه خبره م اورېدلې ده، لیکن په ناشنا ژبه وکړه، نو بینان دوی دې ته ډیفیملرایزیشن وایي.
دا ښه مثال ده، لیکن د دې لپاره چې د دې په تخنیک باندې پوه شو، اجازه راکړئ چې بغیر ادب نه له بل صحیح نه یو مثال راوړو. که مثال په ډول باندې موږ تاسې یوه تابلو ووینو په دیوال باندې چې دا کږه ځړول شوې ده، موږ ولې دا درک کوو؟ فورمالیزم له نظره دا ځکه امکان لري چې موږ د هغې له هغه شکل سره له پخوا آشنایي لرو چې هغه درست صحیح وي. موږ چې په ورته ګورو نو موږ په حقیقت کې دوه خبرې یا دوه شکلونه یا دوه حالتونه سره مقایسه کوو، او دا غیر شعوري، یعنی بل دې چې موږ په هغه خبرو په دې باندې خبر واوسو، خو دا زموږ په ذهن کې پروت دی چې موږ د تابلو په یو بل شکل کې لیدلی ده، ځکه اوس موږ ته نابلده بریشي. لکه چې تاسې یاد کړه، زموږ روزنۍ مکالمې که موږ د هغې څخه انحراف ووینو په یو ادبي متن کې یا په خبرو کې چې موږ یې په حقیقت کې نه استعمالوو او موږ ته ناشنا وي، نو هغه ادبي خصلت پیدا کوي، هغه د توجه وړ ګرځي.
ټول ادبي وسایل همدی شي ته کار کوي. ډاکټر صاحب کټوازی، زه وایم په دې څنګه کې به نن سبا ګلونه وغوړی شي، دا عادي سبه ده، خو که دا آهنګدار کم او ویم چې څنګه به نن سبا کې ګل شي، د جملې ته مې آهنګ ورکو، دغه آهنګ خپله یوه وسیله ده د ادبي کېدو، د ناشنا کولو، او دغه ته دوی فورم وایي.
دا فورم دې ته وایي چې یو ادبي شکل فورم د دغه شي وسایلو په ذریعه باندې جوړیږي، لکه مثلا تاسو چې مثال اولو چې آهنګ وي، یا مثال په ډول باندې موږ دوه متضاد سره یو ځای کوو،
یا استعاره او تشبیه،
یا استعاره وي یا تصویر وي، نو دا ټول هغه وسایل دي چې یوه لیکنه له عادي لیکنې څخه په ادبي لیکنه باندې اړوي، او دا په شکل پورې تعلق لري.
ډاکټر صاحب کټوازی، روسي فورمالستان دا خو د شلمې پیړۍ په پیل کې په روسیا کې وو، او تاسو وویل چې د یو خو د فورمالیزم نقش درلود د سټرکچرالیزم په پیدا کېدو کې او په وده کې، بلم د سوسور یاد کو سوسای ژپو دغه پیسې کې هم یو څه وایست.
سوسور ډېر نوي اساسات معرفي کړي دي، او ژپوهنه په حقیقت کې لاغه تاریخي تشریحي هغه څخه چې دیوې کلمې ریشې به معلومولې له هغې څخه واړوله. د ژبې او د خبرې په کولو په منځ کې فرق کوي، یوه ژبه ده او بله هم خبرې کول دي. خبرې کول په حقیقت کې هغه اصول دي چې په ژبه کې تعین شوي دي، قواعد دي، او موږ هغه قواعد د عمل جامو راغونډه تطبیقوو. خو اصل کې ټول هغه قواعد او اساسات په ژبه کې پراته دي چې د یو سیستم په اساس، او دا دا زموږ په شعور کې، په لاشعور کې دا یوه ذخیره ده چې موږ له هغه څخه همیشه استفاده کوو، بېلې دي چې موږ په دې پوه شو.
ډاکټر صاحب کټوازی، دا د ژبې او د ګړېدا ترمنځ چې دی فرق کوي، او دی لانګ او پارول ورته وایي، ګومان کوم فرانسوي کلمې دي. ما د دې داسې یو معنا واخیسته یا اخلمه چې تاسو سره موافق یاست که نه، دی په حقیقت کې د ژبې د بالقوه او دی بالفعل حالت ترمنځ فرق کوي. د غزه چې خبرې کوم دا دی ژب بالفعل حالت دی، تاسو چې خبرې کوي دا ژب په عمل کې ده، ژب په بالفعل حالت کې نه. لیکن دا زما ژبه، ستا ژبه او د میلیونونو نورو انسانانو ژبه چې په پښتو خبرې کوي، دا یوه بالقوه پښتو هم ده چې یو پټ جوړښت لري. دا ګمان کوم دغه فرق کوي په لانګو په رول کې.
دقیقا همدغه ده، یعنی په لانګ یا ژبه دا په حقیقت کې د هغه قواعدو مجموعه ده، هغه بنسټونه دي چې زه او ته بل هر څوک چې د ژبه یې خپلوي اغه په خپل خبرو کې استعمالو لغونه استفاده کوو، او جبه د یو سیستم پایس زموږ په شعور کې ده. مولاغه څخه ځکه استفاده کوو چې موږ په دې ټولو توافق کړی ده، او دا یو ټولنیز عمل ده. یعنی په خط کې جبه د ټولنیز عمل یا توافق یو نتیجه ده، او خبرې کول دا یو انفرادي عمل ده. موږ په حقیقت کې په خبرو کې د انفرادي عمل لاره هغه عمومي سیستم تطبیقو چې موږ ټول په مس کې شریک ده.
زما په نظر باندې د سوسورو ویل د اوازونه، فونیمونه او کلمې دا د یو بل په ارتباط کې، له یو بل سره په تقابل کې، له یو بل سره په یو سیستم کې معنا پیدا کوي.
دقیقه ده، خو لیکن دې ته اوس راځم. سوسو په نظر باندې دا هر کلمه د یو سمبول په اسپیشلی، او دا سمبول په خط کې دوه اړخ لري، چې یو اړخ فزیکی ده او بل اړخ د مول روان سره تعلق لري، مول شعور سره تعلق لري. فزیکی اړخ دې کلمه دا د څه مثلا مون کله چې کلمه په د خپل حواس په ذریعہ باندې باید ووینو یا احساس کو، یا مثلا زستا خبري اورم ولی आवाज ده، او یاد چې زه هغه په لیکي ګورم لولمې، او دا لیکت دی اواز او تصویر ده. نو موږ د حواس په ذریعہ دا درک لا، اوس هر کلمې ته چې موږ به معنا ورکو دا د دې کلمې بل خوا ده. په حقیقت کې د معنا منسوبول یو اواز ته یا یو تور ته، دغه په حقیقت کې د سوسول نظر غیر منظم ده، یعنی د کومې قاعده تابع نه ده. موږ نو سوالای چې ولی قلم ته مقلم وی، ولی یو بل لفظ وتنه وی. اوس لکه تاسو چې ویلی معنا یې په هغه وخت کې درکېدلی سي چې موږ دوی په یو ارتباط کې سره راول، او دا رابطې د ژبې د کلمو او همدارنګه په ادب کې وروسته وتراسو په لوړه سطح معنایي د سطح باندې رابطې څو ډوله یي. یو دا یې چې د دې په منځ کې یو تضاد موجود وي، او یا داسې چې مشابهت وي سره. مثلا که موږ ښځه وایي، موږ ځکه د ښځې په کلمې باندې پیزو یا معنای پیزو چې موږ د هغې ضد کلمه سړی هم پیژنو او په قاموس کې لرو. که څه هم د دوی په منځ کې مشابهتونه سته، مشابهت یې دا ده چې دواړه انسانان دي، خو مخالفتونه په دوی کې دا دي چې دوه مختلف جنسونه دي. دغه قاعده په حقیقت کې یعنی مخالفتونه یا مشابهتونه دي کلمو یا د سمبولونو په منځ کې، ژبه په حقیقت کې له همدغې تاریخي څخه جوړه شوې.
خور هغه څوک ده چې مور نه ده، چې لور نه ده، نارینه نه ده، چې د ترور لور نه ده، چې خورځه نه ده. نو هغه شی چې دا خور نه ده، که هغه و نه پیژنو نو خور هم نه پیژنو. خور به هغه وخت پیژنو چې نه خور هم و پیژنو،
چې نه خور یعنی مور هم و پیژنو یا ورور هم و پیژنو. کنه
نو بینان کلمې چې دي له یو بل سره ارتباط لري او یو سیستم لري،
یا په یو سیستم کې د قابل د درک دي.
نو بینان دوی یو په یو جوړښت کې مطالعه کیږي، په سټراکچر کې مطالعه کیږي،
یو ساختمان یو جوړښت پاید بي.
نو دا خو هغه څه و چې سټراکچرالیزم ورنه الهام واخیست.
دا مقدمه و د دې لپاره چې سټراکچرالیزم په ادب کې څنګه مطالعه کیږي، یعنی د یو ادبي اثر د تحلیل لپاره د سټراکچرالیزم له میتودونو څخه څنګه کار اخیستل شوی، د دې عقیده په دې باندې څه ده. په دې برخه کې هم ډیرو پوهانو کار کړی دی، خصوصا په دې برخه کې لیوی شتراوس زیات څېړنې کړي دي، او د څېړنې ډېر علمي بڼه لري، خصوصا د په نقلونو باندې اساطیرو باندې ډېره مطالعه کړې ده، او هغه له دې نقطې نظره مطالعه کړې دي. او خصوصا دغه دوه خصلتونه د ژبې یا د دوه قوانین د ژبې، چې یو دا د چې د ژبې او د خبرو په منځ کې تفاوت، او له یو طرفه او له بل طرفه دغه د تضادونو یو ځای کول چې هغه د دې باعث کې د چې معنا تولید کړي. او د هغې شاته مخکې وویل چې شاته ځینې داسې بنسټیز قوانین او قواعد لري چې هغه د یو په ذریعہ باندې دغه ټولې دندې رهبري کیږي.
دا اسره پیژندونکی سټراوس چې د لانګ او د پارل فرق کوي په اسطوره پیژندنه کې، د دې مطلب دا دی چې هر اسطوره یو بیل پارل دی، لیکن د دوی ترمنځ پټ مشترک اجزا بنسټ شته او هغه بیا لانګ دی په حقیقت کې. د اسطوره دغه څه ویلی سو
تقریبا دغه څه شاید مثال ورکړم. مثلا مثال راوړو، اسطوره خو ډېرې زیاتې دي، خو په اسطوره کې معمولا یو خصلت دا ده چې د حوادث ټول داسې په یو لاین کې راځي چې ډېر زیات پیچلتیا پکې نه وي موجوده. که نه نو که فکر وکړو استوری همیشه په داسې کلماتو او قالبونو باندې شروع کیږي لکه وایي چې وو نو یو وخت یا په یو ډیره تیره زمانه کې یو پاچا وو. کوم ټیکست وګورو نو دا یو ډیره لږه زمانه ده، خو لیکن د استوری اصلي هدف یا ماهیت تک وګورو نو دغه زمان په خط کې دلته حد نه لري. یعنی هغه څه چې په استوره کې د لری زمانه پر رابطه باندې ویل شوی دی اغه ماهیت اوس هم ارزښت لري، په آینده کې به هم ارزښت لري. د دې اصل پیدا کول په استوره کې په ادبیاتو کې د ژبې له قانون سره تعلق پیدا کو چې موږ ویل چې موږ ژبلر او یو غژداد غژدل مور په دې لحظه کې چې موږ خبرې کوو دا یو شی دی او اغه سیستم چې موږ ته ژبې راکړي دي او موږ دغه په بنسټ باندې د خپل خبرې جوړو کوی دا بل شی دی. په استوره کې زیاتره داسې وخت پیښی دي چې یو د بل په مقابل کې ولاړ وي، مثلا زړورتوب او دار، یا مثلا
منځکا اسمان خود سي دنیا او لګونه ډکه دنیا
تورش په ورنای
شیطان او یزدان
دا هغه زیدین دي چې په استورو کې په الفاظو کې مبینو، خو د دې شاته هغه تصور پروت چې استوري ته معنا ورکړي ده، اهمیت ورکړي ده.
ډاکټر صاحب کټه بازه یو مشهور نظر دا وایي چې استوري د ادبیاتو د مندو حیثیت لري. ادبیات په حقیقت کې له استوري پیلېږي. نو کدا نظر ومنو نو دغه فرانسوي عالم سټراوس کومې خبرې د استوري پیسې کې کړې دي هغه په حقیقت کې د ادبیاتو پیسې کې کولای شو. خو کدا نظر په خپل ځای پریښدو او په ادبیاتو باندې د سټرکچرالیزم د مستقیم اثر پیسې کې اوسو وایو
په ادب کې هم لکه څنګه چې په ورځنیو خبرو کې یا په غیر ادبی متنونو کې معنا د کلمو لږه ارتباط څخه پیدا کیږي چې هغه مونږ یو د بل سره په تضاد کې درکولای شو او یا د هیڅ مشابهتونه موجود وي. همدغه قانون په حقیقت کې په ادبی متنونو کې هم تکرار شوی دی. هلته موږ د کلمو په ځای باندې حوادث لرو، پیښې لرو. که چیرته دا پیښې او حوادث موږ په داسې یو شکل په لیکنه کې ووینو چې یو د بل سره د دوی د ماهیت له لحاظه نږدېوالی ولري او یو منطقي تسلسل موجود وي، نو په خط کې موږ هغه قانون بیا دلته ولیده چې د کلمو په منځ کې د مشابهتونو ورتهوالی ولري سره او هغه موږ په ذریعه باندې درکولای شو. او یا داسې چې دغه واقعات یا حوادث چې په یو کیسه کې په یو رومان کې موږ وینو اغه یو د بل په مخالف کتب کې ترسم شوی وي. مثلا مبارزه یا مجادله یو د دوو کسانو شي، یو دیو هدف لپاره کار کوي، بل مخالف جهت کې دی بل هدف لپاره، نو دا فقط کې د کیسې مانایز جوړښت جوړوي. ماهیت هم په همدغه کې موږ ته څرګندیږي چې واقعات موږ د هغه قانون په بنیاد په بنسټ باندې وینو لکه په ژبه کې موجود ده. چې موږ به کلمه سي پیژنو، د مور کلمه ځکه پیژنو چې موږ پلار پیژنو، یا د هلک کلمه ځکه په معنای پیژنو چې موږ په مقابل کې انجلۍ پیژنو، یا داسې نورې خبرې. همدغه قوانینو تطبیق د دې الیم شتراوس له تاریخ څخه په ادبیاتو کې هم معرفي شوی دی او تطبیق شوی دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډیری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. دی یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبري الشي
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
Oh, my God.